دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د افغان طالبانو د نوي مشر د ټاکلو سربیره تاسو ته یو شمېر راپورونه او شنن لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده. د خبرونې په پای کې د میرمن په اړه ځانګړی ونیز پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونو ته چې منور شاه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. افغان طالبانو د مولا منصور د وجنې تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. نن په پېښور کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې درې اف سي اهلکار وژل شوي دي او ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوالې ادارې د عراقي حکومت نه د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کړ او مولوی هیبت الله اخونزاده یې د هغه ځای ناستې وټاکه. د طالبانو لخوا رسنیو ته په لیږل شوې نننۍ خبرپاڼه کې ویل شوي چې سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب به د یادې ډلې مرستیالان وي. دا بیان زیاتوي چې د نوي مشر او مرستیالانو ټاکنه د طالبانو د رهبری شورا لخوا شوې ده. هلته پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وجل کېدو تصدیق نه دی کړی. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودرین صالح خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان په ډرون برید کې وجل شوی تن مولا اختر منصور وو. نوموړي زیاته کړه ویل کېږي چې په دغه برید کې وجل شوی دویم تن مولا منصور دی خو مولا منصور پاکستانی نه دی. نو ځکه د څه ډول ساینسي ثبوت او یا ډي ان اې ټیسټ نه بغیر د پاکستان حکومت او یا کومه اداره په رسمي توګه دا نشي ویلی چې دغه وجل شوی تن مولا منصور دی. چورنیسار زیاته کړه چې حکومت د دې هر څه باوجود په پاکستان کې د ډرون بریدونو سخته غندنه کوي. هلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وایي د مولا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته طالبانو سره د روغې جوړې لپاره خامخا برابر کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال وویل په کار دي چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. جنرال نیکلسن زیاته کړه
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وايي دا ډېر مهمه ده چې مولا منصور وجل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي. هلته په پېښور کې نن په امنیتي ځواکونو یو ګاډي باندې وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې د وروستیو معلوماتو تر مخه لږ تر لږه د اف سي درې اهلکار وژل شوي دي. د پېښور ځایي پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پېښه کې درې موټر سایکل سورو د پولیس په د اف سي اهلکارو په ګاډي ډزې کړې دي. تر دې دمه د پېښې ذمواري چا په غاړه نه اخیسته. پرون هندي پولیسو وویل په کشمیر کې په یوه نښته کې د پاکستاني وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې ووژل. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي دي. پولیس یو د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړل چې ګنې دغه دواړه کسان د پولیس په تحویل کې وژل شوي دي. پرون د سرینګر په لوی کاروباري مرکز سرای بالا کې دوکانونه او کاروبارونه بند وو. پولیسو د نخت ځای ته د عامو خلکو د ورتللو مخنیوي لپاره د اوښکو بیونکي اګیسونه استعمال کړل او لږ تر لږه څلور کسان یې ونیول. جیش محمد وسلواله ډله سه باندې 15 کلونو راهیسې په کشمیر کې فعالیتونه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلورو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر نیشا دیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایرانی چاه بهار بندر د پرمختیا لپاره 500 میلیونه ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده چې په نتیجه کې به یې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجه هند رسایي نه لري. میرمن بیسوال ویلي د امریکا لپاره به د هند او ایران ترمنځ د پوځي همکاري د اندېښنې وړ وي، خو تر اوسه د دې کومې نښې مخې ته نه دي راغلي. او بل خبر دا چې رپورټونه وایي په پاکستان کې بخنه غواړم دا خبر تاسو ته مونږ ویلې ده، ملګرو ملتونو او د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په 3 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې بیان روپرت کولویل ویل عراقي حکومت ته پکار دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفاف او مؤثره تحقیق وکړي. په یعنی حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بېدریغه استعمال اندېښمن کړی دی او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. د یادونه وړ ده چې د مای په 3 نیټه د شیا ملا مقتدا الصدر د پلویانو په شمول ګڼ شمېر مظاهرین ګرین زون ته ننوتل چې امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي لپاره ډزې وکړې او پکې 4 کسان مړه خو او شپږ نوي جوړ شوي وو. د خبرونو پای
زموږ غلا مشال رادیو خبرې ده. مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان طالبانو منلې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی. دوی مولوی هیبت الله د خپل نوي په مشر په توګه اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په قبایلي سیمو کې ایجنسی کې ځای ځوانانو په ولس کې د تعلیم په اړه د پوهاوي راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
کور کور ته دا اواز رسو، دا پیغام برسو چې قلم راواخلې، کتاب راواخلې، امن خور کوې.
په روانه خبرونه کې د یو داسې نابینا شاعر حال هم درکو چې په پښتو ژبه شاعري کوي خو د کلونو راهیسي د سترګو درملنه روانه.
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا، نور ستا د محبت را پورې اور نشي جانانا. تصویر را لرا کو هر کې دای را ته ویل، د کلی په لوګو کې در نتور نشي جانانا.
دروان خبرونه په پای کې د میرمن پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم هېروي چې دا ځل په بلوچستان اسمبلی د ویښ جنا غړي سره خبرې پکې شوې دي. نور راپور نه لرو لمشال رادیو سره. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان طالبانو نن د یو بیان په جاری کولو سره ویلي چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی او مولوی هیبت الله اخونزاده د هغه ځای ناستی او د خپلې ډلې نوی مشر په توګه انتخاب کړی دی. د طالبانو لخوا رسنیو ته په لیږل شوی نن خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د طالبانو د تحریک د پخوانی مشر مولوی محمد ملا محمد عمر زوی مولوی یعقوب به د یاد ډلې مرستالان وي. بیان زیاتوي چې د نوی مشر او مرستالانو ټاکنه 13 ورځ په نامعلوم ځای کې د طالبانو د رهبری شورا لخوا شوې ده. په دې اړه به په خبرونو کې تاسو ته نور معلومات هم درکو. خو اوس ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. جنرال جان نیکلسن ویلي اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. دا خبرې نوموړي 13 ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان دی کونسل وای ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سه‌شنبه په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وای دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غښتونو سره مخالفت شوهدلی وو او سولې رد کړې و. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کیږي او له هغه ځایه تمویلیږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي انشاءالله په دښمن به وڅ ګزار نه کړو. ستاسو صفت ولای خلي او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کله شوالی او کله بیا هم کړکېچ تر سترګو سوی دی. د کارپوهانو په وینا په بلوچستان کې سوی ډرون برید او پاکستان ته د F-14 الوتکو د ځنډ له کبله یو ځل بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون لیدل کېږي. دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان څه ډول تګلاره خپلوي، په دې اړه د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راپور کوي.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسي د کړکېچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو سپی خلامل پکې تاوتریخوالی راشي، لکه کله دا په قبایلي سمو کې ډرون بریدونو، کله سرهله چیک پوسټ غوندې پیښې، په ابتاباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخت کار د F-16 جنگي الوتکو لپاره د امداد ودرولو، او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دلبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې بجل نه صرف طالبانو پورې د رسایي پیغام دی، بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، خو دا به اوس کتل کیږي که خبرې اترې کیږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو جی ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ
امریکی لخوا طالبانو ته دا یو پیغام دوړلو کوشش شوی دی، که تاسو خبرو اترو لپاره نه تیاریږئ نو موږ به صرف په پولو او قبایلي سیمو کې نه بلکې نورو ځایونو کې هم، که هغه افغانستان وي او که د پاکستان سرحدي سیمې او یا که پاکستان کې هم وي، موږ به مو لټوو. دا اوس چې کوم برید شوی نو دا خو د پاکستان دننه وو او دا نشي ویل کېدی چې دا پولي معامله ده. نو دا پیغام موږ له هم دی او طالبانو له هم، او زموږ لخوا به دا کوشش کیږي که طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زموږ ملک کې دی نه اوسي. اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پرېوتی شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې به اثر غورځېږي، ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغې کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وې، پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه. نو هغه اوس پاکستان نه شي اغېشتی زما په خیال دی، او نه اغېشته سر وسایل فی الحال داسې شته دی. نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به مغې اوس څه نه څه پابندۍ لګي، څه نه څه شرایط
افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی فشار دی. دی زیاتوي
افغانستان او طالبانو معاملات کې چین غواړي چې پاکستان د دې خلاف عملیات اوس آدھا میں جا رہے تھے پاکستان ہوں جو قوم خدا جمعی هر چیز زمانی واسط نده خدا کتری زده کچه بن لادن نوالی ملزا عمر نوالی ترون ملا منصور پوری در طور خلق تین اون پا پاکستان سے وجلے کی گی پر جا پاکستان پوزیشن لگ کمزور ہے کئی نانا چی بلکل خطر کو کمزور ہے کئی نوزگوی چی پاکستان سر آرگومنٹ راولی
یاد دیوی د اتوار پورز امریکی لخوا ویلی شوی و چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور یې په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژلی دی. دې لړ کې پاکستان د امریکي سفیر ډیوډ هیل خارجه چارو دفتر ته غوښتی و. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی نوموړي سره د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان سلامتیا او د ځمکنۍ خود مختاري خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره یو کمپاین شروع شوی دی. د تنظیم غړي وایي منځنۍ او کوزه کورمه به د دوی په ترجیحاتو کې وي ځکه چې هلته د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله تعلیم ته سخت زیان رسېدلی دی. په کورمه کې تر یو سل زیات سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې اغېزمن شوي دي. نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د تنظیم یو مشر ممسلیم وایي چې په سیمه کې دغه مهمې لدې لپاره شروع کړی چې خلکو ته دا وروښودل شي چې کامیابي په ټوپک نه بلکې په قلم ترلاسه کیږي
او دا به انشاءالله مو کور کور ته دا اواز رسوو، دا پیغام به رسوو چې قلم راواخلو، کتاب راواخلو، امن خور کوي او مونږ تاسو ته در سره یو. تعلیم ډېر اهمیت دی، مطلب ټولې نړۍ سره ځان برابر کوي او شعور په ځان کې راولي، خپلو بچو ته تعلیم ورکوي.
په سیمه کې د تنظیم لخوا دغه مهم د پیر ورځې نه شروع شوی دی چې دا به تر لسو ورځو پورې جاری وي. د تنظیم یو بل مشر ویدولا بنگش مشال لوډیو توای په سیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو رهنمایي ډېره ضروري ده ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی په دې نه دي پوهه چې د تعلیم څه اهمیت دی
او ډېر سکولونه ړنګ دي او د هغوی ودانۍ کار به شروع وي سکی او سکی نه ده شروع. نو موږ دا غوړو چې را د خلک بغیر د قلم نه پاتې نشي او لکه سوره مو ودرزیدلو، سوره مو خراب شلو، بکی مو خرپېدل نه غوړو او ار بچی ته قلم لوس کې ورکول او د خپل سکوم علاقې د خکلي کورما د نورا په دې باندې روانه کول غواړو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمه په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15,000 زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 22,000 پورې زنان زده کوونکي دي. د تنظیم غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای موږ هر کال دغه مهم چلوو چې د دې یو غټ مقصد دا هم دی چې موږ هغه خامیانې په ګوته کړو کوم له وجې دلته کې د تعلیم وضع خراب شوې ده.
ان شاء الله تعالی موږ د ایجوکیشن کمپاین سره دا کمپاین به هم چلو اوس یاره د ایجوکیشن ډپارټمنټ یم سمره خراب دي، سمره غرزیدلې دي، سمره نقصان متراسي او مزید څه کول پکار دي، څه اصلاحات کول دي ایجوکیشن ډپارټمنټ کی.
واضح دی چې کورم سټوډنټس ارګنایزیشن تیر کالونو کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولې وو چې د دوی په وینا د سیمې یو شمېر ماشومان او تاترې تعلیمي ګټې رسیدلې دي. تارک کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمی بجو.
اوسو د خیبر ایجنسی پر لور، د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمه وای چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند نظام به حل کړی دی او د خیبر ایجنسی د ولس لپاره هم دغه فند لیږلی دی. دوی وایي د کمیټې لالارې به دغه زکات حقدار کسانو ته ورکوي او د ناروغ کسانو علاج به هم پرې کوي. بلخوا د سیمې ځینې خلک وایي چې زکات فند زیاتره وخت د ځان ښکار سي نو باید په وخت باندې خلکو ته ورکړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په دې فند کې د اضافه وکړل سي. په دې حق نو تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په خپل دغه راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند جاری کړی دی او خیبر ایجنسی ته هم خپله برخه را لېږلې ده او دوی غواړي چې مستحقو خلکو لې ورکړي او د دغه فند د ویش لپاره په کومونو کې کمیټې جوړې کړې دي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د زکات محکمې چیرمین ملک ظاهر شاه مشال ریډیو ته وایي
سره 90 روپیه پند غلای د خبر ایجنسی لپاره و د مونږ سره دلته شپږ اتیا کمیټې دي په دا باندې مونږ تقسیم کړو چې په دا کې چې مدرسو لورچی چې د هیلت پند وي چې د ګزارا لونس وي چې د ماشومانو سکالرشپ وي.
خو بیا د جمرود سیمې یو مشر سروره پریدی وایي چې د زکات په حق له مستحق خلک خبرول د ستاینې وړ کار دی، خو اکثره دغه فند د زند ښکار کیږي.
مونږ یې اپریشیټ کوو، خو سره دغې چې د کومه ذمهواري په کار چې خپل ذمهواري بیا سره پوره کړي. خو چیرمین صاحب ذمهواري چې کومه دا و چې اته میاشتې تانو روپۍ څنګه پاتې ته وسپارې، چې اته میاشتې کې تا تقسیم کار نه کړو، دکه لب شپې بیا.
یو بل مشر عدیل رشتین وایي چې حکومت له په کار ده چې د زکات دغې فنډ کې اضافه وکړي.
خلک ډېر بې کوره شوي دي، نو که ټول پاکستان له یو شانتي نظامي دلته یې ډېر ډبل کړه، دلته یې ډېر یو په درې که یو په پنځه که چې دا شی ښه شي د خوارانو کار وشي.
د خیبر جنسۍ د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې مستحق خلک په جمرود او پېښور کې د دوی دفترونو ته ورتلی شي او دغه فنډ ترې ترلاسه کولی شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې وای دوی ته د پرمختیايي کارون لپاره پیسې او اختیارات نه ورکوي. د ځلې حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لاره پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وای چې د ځای حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع د هارون باچا ریپورت اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یو پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دي چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 روپۍ ورګړي دي، دا بالکل غلط بیانی کې، ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 روپو کې 13 چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لور کړي دي، او دا کوم 30 چې پاتې شوي نو دین یې هم 50% کټ په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 روپۍ زوتی په دې کې 10 روپۍ هم دوی نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې د ځمکې آسمان فرق دی، په کې خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلت ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روبو قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پښتونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم گوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره بشته فنډونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نور خبر
بالکل احتجاج خبره د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مختکیګ دو خلډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نشو. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پیښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پیښور خبرېدونکو ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روانې جون میاشت پر درېمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د جنگ وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره سوي خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل سي او اسانتیاوې ورته ورکړل سي. د ادارې مهم ټکي له شاهین بنیري څخه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته د اقتصادي پرمختیا، ټولنیز جوړښت، صحت او روغتیا د سانتیاو سره سره د سړکونو د جوړولو منصوبې جوړې او عملی شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ویلي دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره دي. د ادارې په وینا په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او په انسانانو د سرمایه کارۍ نه بغیر د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی. دغه شان د جنوبي وزیرستان نه د تیرو شپږو کالو راهیسې لوی شمېر خلک بې کوره دي. په سیمه کې د امنیت او اقتصادي وضع د خرابېدو له کبله ډېر خلک خپل کورونو ته نشي ستنېدي. ډېر محسود کډوال داسې دي چې د خپلو ورانو شوو کورونو معاوضه هم لا نه ده ترلاسه کړې. سړکونه، صحت او د تعلیم ډانچه ورانه پرته ده او د خلکو کورونه ویشل شوي دي. د دې سره سره اوس هم په ډېرو سیمو کې کرفیو عملي کیږي چې ورسره خلق د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا د جنگ نو وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي. سره د دې چې حکومت په ځینو سیمو کې سرویګانې کړي هم دي خو بیا هم د خلکو تاوانونه نه دي پوره شوي. دا اوس د ولسي حکومت ذمواري ده چې راوړاندې شي، ړنګه شوې ډانچه بیا جوړه کړي او د خلکو د باور ډېرولو لپاره کار وکړي. د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې پوځ او ولسي حکومت په شریکه کارتا غاړه کې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زمرږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د سهار لسنیمې بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړ. مولوی هیبت الله یې د هغه ځای ناستې وټاکه. طالبانو نن رسنیو ته یوه اعلامیه جاری کړې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستیالان دي. په اعلامیه کې دا منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبان سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابروي. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. نن په پیښور کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي ادارو درې اهلکار وجدي. د پیښور پولیس چارواکي وایي دا پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تانې په حدودو کې رامنځته شوه چې پکې درې موټر سایکل سورو د اف سي په یو ګاډي ناتاره ډزې کړې. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. پرون هندي پولیس وویل په کشمیر کې په یوان خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وواژه. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. د امریکایي سینټ غړو پښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا را د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پښتنې جاج اخلي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په شلمه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي. د یادونه وړ ده چې د مای په شلمه نیټه مظاهرین د احتجاج پر مهال د بغداد ګرین زون ته ننوتل چې امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي لپاره ډزې وکړې او پکې څلور کسان مړه او پاوشا شپږ نوي جوړ شوي وو.
زموږه مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سموار رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غرسو.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل د رکیلې کې په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپل خوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وجنې په اړه خپل رد عمل خودلو لپاره ټکیلې ټول په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهده باندې لاسلیک کولو. اداري په وینا په همدغه ورځ د ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران نوې ډیلی او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودلار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه سي. اداري وایي تیرې سمودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان لپاتې شوی دی. چا بهر او د دې نه جوړېدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. اداري وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. اداري په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. اداري اخري کلی کې چې په بدلیدونکو علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترکې نه ودروي. مشتک رسپانه خپل اداري کلی کې په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وجنه د وسلوالو انتقامي کاروایی ده او که د ترهګرې د پیښو نوې منصوبه بندي. وجوهات کې څه هم وي خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. اداري وایي د سوات په منګورې کې د امن کمیټې د غړي وجل د ترهګرې تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. اداري زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي خو د داسې بېوسې ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره ده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډسو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیسو سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کلي کې که دا ممکنه نه وي نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پیښې ذمهوارانو خلاف کاروایي کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل پکار. په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غل مشال رادیو څاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. ډی پی اژانس لیکي د طالبانو شلکزي شورا د 6 کسانو څخه د یو تن په غوړه کولو بوخت ده چې د ملا منصور په ځای د افغان طالبانو مشري په غاړه واخلي. بل په نیو چانس رسپانه لیکي چې اسامه بن لادن وروسته د ملا منصور په نشه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړی دی چې د دوی دغه ایده سم نه ده چې ګواکې دوی د وسوال مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوي نه دی ورکړي. یاد دی چې د دواړو مقالې پرون خبرې شوي او نجیب عامر دوار مکالو مهمه برخه درته اوروي.
ڈی پی اے خبری اجانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې چې کله هم د وسلوالو ډلو کوم مشر مړ شي نو د ځایناستي ټاکنه تل لناندريو ډکوي. اوس چې د امریکا په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژل شوی نو د وسلوالو خوري وري ډلې په خپلو کې سره راټولېږي او ځان له نوې مشر ټاکي. ڈی پی اے اجانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې لږ تر لږه شپږ کسان یاد منصب ته د ټاکلو لپاره په پام کې نیول شوی دي. یو چارواکي نوموړی اجانس ته ویلي چې د وسلوالو ډلې لشپږ گو سخه دیو د ټاکل کېدو پاړه باس کوي. اجانس لیکي د تیر کال په جولای کې چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشري په غاړه اخیستان نو هم سو میاشتې وخت اخیستې او سو هغه خورې ورې ډلې په ځان راټولې کړې. ڈی پی اجانس لیکي چې د افغان طالبانو د مشر د ټاکل کېدو لپاره غونډه د پاکستان په جنوب لویدیځه سیمه کې ترسره کیږي چېرته چې له یوې لسیزې نه زیاته موده کیږي چې د ادعاګانو له مخې د طالبانو مهم مشران میشت دي. اجانس لیکي چې د طالبانو شل کسیزه شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره پورا او وروسته واک په لاس کې لري. ڈی پی اے وړاندې لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارې آیس آی ډیر کله تورونه لګي چې دوی افغان طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکوي او د نوي مشر په ټاکلو کې هم د دوی خپل اغیز موجود وي. نوموړی اجانس لیکي د آیس آی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ورته ویلي چې طالبانو د پخواني مشر مولا عمر زوی مولوي یعقوب هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دی چې تر ټولو زیات امکان لیدل کیږي چې د نوي مشر په توګه به وټاکل شي. دوی همدارنګه د سراج الدین حقانی نوم هم اخیستی چې ښایي د طالبانو د مشرۍ چوکۍ به ورته وسپارل شي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي چې ڈرون الوتکی په واسطه په بلوچستان کې د مولا اختر محمد منصور په نخا کولو امریکای پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی دی. ورسپانه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته وړېدلې، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورسپانه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مولا منصور په نخا کول یو مهم پرمختګ بللې، خو د غبرید د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچن اړیکو انزور هم وړاندې کوي. اجانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نخښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې؟ ورسپانه لیکي د حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو ادعاګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د مولا منصور په نخښه کولو هیڅ ډول بخنه ونه غوښته او ویل چې دا د ځان ساتنې یو ساده پیښه وه. ورسپانه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اخلي. ډان ورسپانه په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونه مخکې سوي دي، خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي تر سترګو سوي. ورسپانه لیکي انتخاباتي اصلاحات هغه څه دي چې په دغه هیواد کې یې غوښتنه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي په آئین کې د اتلسم ترمیم باوجود دیارلسمه قومي اسمبلی په دې کې پاتې راغلې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونو ته قانوني شکل ورکړي. ورسپانه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو د استازیتوب قانون کې په 24 ترمیمونو مشتمل د یو پیکیج وړاندیز ورکړی، خو د 2013 کال په مارچ میاشت کې د هغه وخت قومي اسمبلی په دغو اصلاحاتو بحث هم ونه کړ. د 2013 کال د مئی د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دغو اصلاحاتو نشوالی د بدنظمۍ سبب شو. ورسپانه لیکي بیا نوی حکومت هم تر هغې په سنجیدګۍ سره انتخاباتي اصلاحاتو ته توجه ورنه کړه تر څو چې په اسلام آباد کې د دغو اصلاحاتو غوښتنه مخې ته راغله. د دې مقصد لپاره حکومت په جولای 2014 کال کې د اصلاحاتو په مقصد پارلماني کمیټي هغه وخت جوړه کړه کله چې پاکستان تحریک انصاف لاول نه احتجاج شروع کړی. ورسپانه لیکي دغه کمیټه د دې باوجود په 22 میاشتو کې هم کار سر ته نه دی رسولی چې اوازې درې میاشتې ورته ورکړل شوې وي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څلورو موجوده غړو د کار موده ختمیږي. د مئی پر 18مه د یو آئینی ترمیم تجویز ورکړی دی. دغه ترمیم د چیف الیکشن کمیشنر او د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو له وړتیا سره تړلی دی. رسپانه لیکي د دې لپاره قومي اسمبلی په تادی کې 22م آئینی ترمیم منظور کړ. ترسپانې په خبره په دومره لوی آئینی ترمیم ټول پارلیمان ته د بحث کولو موقع ورکول پکار و. رسپانې لیکي د موجوده اسمبلی دوه کاله پاتې دي، نو پکار ده چې پارلیماني کمیټي د یو بل په شکل کې اصلاحات ته پارلیمان مخې ته کیږدي. رسپانې دا ضروري بولي چې په راتلونکو انتخاباتو کې امیدواران په کمپینونو له زیاتو پیسو لګولو نه منع کړل شي. که څه هم د قومي اسمبلی امیدوار لپاره دغه حد 15 لکه او د صوبایي اسمبلی امیدوار لپاره 10 لکه دی، خو بیا هم د هغوی خرچې د مقرره حد نه سیوا وي. رسپانه لیکي په انتخاباتي کمپینونو کې امیدواران په الکترونیک میډیا په اعلانونو ډیره خرچه کوي، نو پکار ده چې د هغې لپاره د هم څه قانون موجود وي. رسپانه لیکي د انتخاباتو عمله هم زیاتره د ځایي سیاستوالانو په خوښه راځي، نو پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن هم د داسې کارکوونکو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري اوس هم زو د کراچي پر لور او تاسو ته د یو پښتون نابینا ځوان شاعر حال درکو. د منیر ملکان پر پله پروت د کینګر گلی کلی اوسیدونکو 22 کلن ځوان احمد موسی سالار کته هم په سترګو نویني، خو بیا هم په خپل مورنی ژبه پښتو کې شاعري کوي. کته هم په ماشوموالي کې د سالار سترګې روغي وي، خو د وخت په تیریدو او د ډاکټرانو د عملیاتو لکبلې د سترګو دید له لاس ورکړي. نو موړی وای د شاوخوا 9 کلن تر درملنې وروسته هم د سترګو نظر نه دی سمسوي او اوس ډاکټران ورته له هیواد بهر د علاج مشوره ورکوي. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د کراچي په یو روغتون کې له احمد موسی سالار سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې د هغه په ژغ کې په شعر ویلو پیلېږي.
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا، نور ستا د محبت را پوری ور نشي جانانا. تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپلو سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې 4 اپریشنې کړي دي، خو بینایی یې بیرته لا نه راغلي.
کله نه چې زما نظر ختم شو مال ته یو ډاکټر ته وخولو ما په پېښور کې، هغه کراچۍ ته پر کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغه کې د ډاکټر محمد ادریس تیرے پر کڑو مغه زما دلته کې علاج شروع کو. هغه مخ کې یو دوه ډاکټر نور دوه کتلو مغه تیرے پر شوم، خو هغه چې دا دغه ډاکټر کوي تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې و. تر اوسه پورې زما 4 اپریشن شوی دی په دغه هسپتال کې او دغه علاج هلته کروان دي د 10-12 لک روپۍ پورې لګېدلې.
سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي، خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کلا شعر لیکینو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوي.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کما او بیا یې زما د تره زوی سید الرحمن هغه مال لیکي او مال یې سنبالوي. هغه دلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته پامونه راغلي چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي، نو ما هغه پاره پام ډک کو او ولې گلو می او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یو ته واړو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کې زنده امین نوم سره او هغه ما په 2014 کې تر لاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کوي او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکي، خو که د پاکستان د نن علاج ممکن نشو نو بیا به د دل لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم هدا پوری ممکن نه تقریبا د دې علاج چې زما پلار وایي چې ان شاء الله دا موږ به پوټي ولې موږ به کولای شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولای. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روان دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري، خو هیله من دی چې یو ورځ به بیا په خپل دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. اوس ورسېدلې د مېرمن لپاره د ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي. د بلوچستان صوبای اسمبلی غړی عارف صدیق سره خبرې سوي چې وايي په دغه صوبا کې شدید تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په نننۍ خبرونه کې د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی د کتاب په اړه هم تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی ورته ورسي د هم تاسو او د تاندې هلي.
پوتان دی اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارف صدیق وای په صوبا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او استادان کمی ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نشي پاتې.
په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې غړي وای د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړي عارف صدیق وای په دغه صوبه کې خزي د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکو ده. دا چې د اسمبلی د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیسته او تر اوسه په بلوچستان کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی په جواب کې دا وایي.
بنیادی بیماری سے سوچ قانون سازی کو موجودہ اسمبلی پدے درے کالو کی دومر قانون سازی کری سے آغاز کرے اسمبلی نے کشل کالو کی ہم نو کرے اور دا اول وار دی صبح اسمبلی تو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیاں جوڑ کرے گی قانون سازی کے ڈیر ایم رول ادا کرے اور اس وقت موجودہ صبح اسمبلی کا شوز پا حوالہ باندھے جو قانون سازی ہم کرے گا شوز اراسمنٹ قانون سازی یعنی خوفزدہ قول دوبارہ دوبارہ قانون سازی کرے گا اور اس کے علاوہ مجھے لگا ہے گرل چائلڈ پروٹیکشن دوبارہ مجھے قانون سازی کو زر زر کا اسمبلی کی آگے داغا کو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یوې تازه سروې تر مخه بلوچستان یو په هغو سیمو کې دی چیرته چې ښځې د صحت په حواله زیات مشکلات لري او په دغه صوبه کې د صحت بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کار کوي په اړه یې عارف صدیق وایي.
بالکل دا د صحیح خبره ده چې په بلوچستان کې بچي دا د سیاحت له لحاظه ډېره ستونزمنده ده. څنګه مور د بچي د سیاحت لاواله ده چې ډاکټران چې دي هغه ډېرې کمې دي او کمې شیز ډاکټران دي هغه په لیرې سیمانو کې هغه ډیوټیان نه ورکوي او په دا علاوه زموږ د مور د بچي د سیاحت لپاره کوم آګاهي چې ضروري ده هغه نشته. آگاہی دپاره شعور او تعلیم چې دي هغه لازمي دي. لہذا زموږ حکومت دا کوشش کوي چې موږ لیره علاقو ته تعلیم ورسو اور تعلیم نه وځي به دوی ته شور وکړي داسې او د مور او د بچي د سیاحت لپاره ال سنټران چې دی هغه د خلاص کړي دي او د دغه لپاره به څومره دوی ته تعلیم ور ملاو سي دوی خوشاله په دې کې راشي نو به انشاءالله به دوی د مور او د بچي د سیاحت د سنتیا لپاره کار وکړي او موجوده صبایي اسمبلی چې دا د بلوچستان تحصیل د شیر مادر هدایت شیر خوار په خپل باندې قانون سازي کړی ده او نو دا ورکړي دي چې په دغه باندې مختلف خو د ال سنټران خلاص کړي دا د پاره چې کړي دي چې د مور د بچي د
عرفا د ځوانانو د چارو د کمیټې غړي هم ده. د بلوچستان زیاتره ځوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د ځوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
زیاتر کار ځوانان چې دي هغه نور علاقو ته یا نور ملکو ته د روزګار لپاره ځي. زموږ په صوبه کې تر ګورده د ځوانانو لپاره لوی ستونزې چې دا د روزګاري ده له دې وجې چې دوی نور سیمو ته ځي او د بیروزګاری چې دا تر هغه دغه بیروزګاري ختمول ټول تر ټولو لوی ذریعه چې دا هغه انډستري ده او له بده مخه زموږ په صوبه کې د انډستري راوړي د لپاره امن او امان چې هغه ضروري دي. بل خوا ته موږ په صوبه کې د انډستري لپاره مختلف ځایونه لکه جوب کلاسفنا بوستان دشت کوټه او په بلوچي سیمان کې انډستریل زونونه پلان کړي دي چې په صوبه کې د انډستري راشي نو زموږ ځوانان ته
د سوشل او پالیسی ساینس ادارې د یو رپورټ له مخې په ټوله جنوبی ایشیا کې د پاکستان تعلیمی بجټ کم دی، او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمی بجټ نه یوازې کم دی، بلکې دغه صوبه په تعلیم کې هم وروسته پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغلته د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
دا بالکل ٹھیک سر دستوی دا کہ موږ په سبب بلوچستان کې ته ډېر زیات سکولان چې هغه خپل ودانۍ نه لري او سلادان کمې ده. موږ په تعلیم لپاره شپږ برخې چې دی د بجټ هغه ورکړې دي. ان شاء الله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم د ودانۍ نشي پاتې او سلادان کمې به هم پوره کړي. بل خوا ته د ګلوبل پارتنرشپ په ذریعہ باندې 2018 پورې به 2000 نوي پرایمري سکولان خلاصو پلان لرو، او په دې ذریعہ به 1000 کلي ته سکول ورورسیږي. موږ په سبا کې 14 لکه بچیان چې هغه سکولان زه خبر دي، په دې باندې موږ 50% سکولان ته بچیان چې هغه ورسول کامیاب شوي وو. او موږ کوشش دا دی چې موږ د حکومت څخه تر دوه مخکې موږ په 50% کامیاب شو. موږ د حکومت اول ترجیح چې دغه تعلیم دی، او ان شاء الله موږ به تر خپل حکومت ختمېدو مخکې
عرفا د بلوچستان حکومت خیر خیګړی او د ښځو د پرمختګ کمیټې غړی هم ده. په دغه صوبه کې د ښځو د مسلو په اړه دا وایي.
مون تاسو خپل مشکل نه خبرې دي، اول ته ګورو هغه مسله دا چې خپل مشکل ورته معلوم فایسيات به انسان د خپل اکل او د خپل اکل دی معلوم د تعلیم مې تعلیم خو ته خدمت رجال نشته په یوه وستم پیړې کې موږ شې د یو ځنا چې هغه علاج په اړزان کوي په کور تر چار دیواری مې دوی دي په دنیا نه خبرې دي. البته د شوزو مېرمنې د شار مېرمنې چې بیا کمې دي هغه د بېروزګاری مشکل لري. تعلیم یې کړی دی خو دوی ته تعلیم مطابق سې روزګار نه ګرځول شوي. حکومت د دې د حکومت لپاره تر کوټو غټه مسله دا ده چې دوی کم درته هر مېرمنې چې په هیلت او ایجوکیشن علاوه په نورو شعبو چې دوی کار نه کوي، او کم شعبو چې دوی کار کوي هغه دوی وزارت ته غور بولي چې په دا شعبه کې موږ کار نشو کولی. دا د حکومت
عرفا صدیق وایي دا چې کله سیاست ته راتله نو ډېره فکرمند وه، ځکه چې په دغه صوبه کې ډېرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار و.
سیاست خو اول سیزوم چې ما څنګه اول قدم په سیاست کې دا غوښته یم زه خپله ډېر وارخطا وم. ما سیاست ډېر ګران کار دی خو بیا څوک زما وارخطا کېدم چې هغه خام سوتل شي د ولس منځ نه راتللم او ولس ما حوصله غذایي کوله. نو زما دلچسپي په سیاست کې دا شوه اوس خو زه هېڅ قسم جر قبل نه نیسیس کوم، بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما دلچسپي څو سیل خو صرف تر خپل ځان مې دوده وه. ما د خپل کار فکر کولی اوس له زما د سیاسي سیګار د خپل ولس لپاره ده. زه غواړم چې زما ولس د کار او کار پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په دوه میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږویشت کیسونه درج شوې دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وايي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعاتو شنو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومانو سره ریپ شوی او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف وختونه کړی او دوی ته انصاف ملو شوی. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوه میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي. تحقیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 13 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برابر آمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکونکي او لیډي هیلث ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیرا پیخي کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې پلار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس کو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کولو کې ستاسو په کلی کې واقع شوې ده، بس هغه دروازې لاله تور کړه. دا څنګه کسانو دن نرال هغه موږ وتړلو، زما عزت خراب کوله. بس خفز په خپل عزت باندې وم، بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، کته ته په ځنګل کې وې، ته ته په لار کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګوره. دا زه کور وته مزه کما سره داسې شو، په خپل کور کې موږ سیف نو و. یو کور ونه را سره ولاړ دی، رونه رانه پاتې شو، خیان رانه پاتې شو، مور رانه پاتې شو. ای ټول وای چې بس تا دا پریس کانفرنس وتا نو کړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتې پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پښتنې راپورته کوي. خود دغه کمیشن یو چارواکی اجاز خان وای داسې ډیر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړکې خپل کاروایی کړې ده. نوموړی وای د پوهاوی او د پیښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي. اجاز خان وای دغه کمیشن د نور قوی کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ورباندې د قانع کولو لپاره کوششونه روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتله اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
د مخکې په پرتله خو اوس دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستلی دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وس سره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسم جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
او اوس هم د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل ترازو. نیویارک پوسټ لیکي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکی د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته خپل دغه شوق پوره کړی. تورپیکی چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي لیکي دا ډیره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله، خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي. هغه لیکي دا د پنځو کالو وه چې خپل مور پلار ته یې وویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي. هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي. تورپیکی وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ. تورپیکی په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به یې لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله. هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې ځان لا یو نوم پیدا کړي. ماریا تورپیکی لیکي دی به د هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یوه ورځ ورته د جومات ملا امام دا هم وویل چې خپل کور ته ځه، بهر لوبې مه کوه. خو هغه وایي دا ډیره وړه وه او د دغو خبرو پروا یې نه ده کړې، خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خپه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري. هغه لیکي کله چې دی د هلکانو جامې اچول پیل کړل نو پلار به ورته د ډېرې مینې نه چنګیز خان ویل. پلار به ورته همیشه
د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې سخه کار کړی وو په نړۍ کې نوم لرلو. تورپیکۍ دا هم لیکي په لومړو کې دې د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیسته او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغې هم وګټلې. هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او پېښور کې هم حالات ډېر خراب وو. د دې مور چې وه استاده وه دړکې ورته ورکړل شوې. د پلار کالج یې په بمونو ړنګ کړی شو خو بیا هم د دې کورنۍ د خپلې لارې نه وانهوښته. تورپیکۍ لیکي د دې پلار دا بهر ولېږله، دې د سکواش روزنه ترلاسه کړه او بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي، هلته کار لري او د سکواش یوه تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا واده دی اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.